مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون تازه رپورت، د ژوبل خبریال حامد میر څرګندونې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي محرکات، او په بلوچستان کې پر پولیسو د حمله په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې محل خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مشال رادیو خبری سر ټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال په هغه هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونې زیات شوې دي. ژوبل پاکستانی خبریال حامد میر په خپل لومړی بیان کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ګواښ ورته د استخباراتي ادارې ISI لخوا وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له روسیې سره د اوکراین په اړه د خپلې لارې بدلولو لپاره موقع په ختمېدو دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په 2013 زیږیز کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیاتې شوې دي. دا خبره د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړې ده چې تیر ورځ خپور شو. د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر شیر محمد تیر ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وویل تیر کال په پاکستان کې د ګزرن ناروغۍ او د نورو ناروغیو د مخنیوي یو نوی کارکوونکی وژل شوې دي.
یو دیر شپون هم نشوی دی تیغی که یو کم دوستاوا کسان وجه نشوی دی او تدر کال که یو نوی کسان چی دین داری کارکنان چی دا پولی و غیر دا وجه نشوی دی اغوا برای تاوان چی دی دا غیر وقتی نیجیت شوی دی چی منگا گورو نزو بشری خونو کرا فرزی زیت شوی دی.
شیر محمد زیاته کړه چې تیر کال په پاکستان کې یو لس خبریالان و وژل شول چې دا د کمیشن پان د بیان ازادۍ مخه نیسي. د کراچۍ په حمله کې ژوبل شوی پاکستانی خبریال حامد میر په هوش کې تر راتګ وروسته په خپل لومړی بیان کې ویلي دي چې د تا تر ټولو لوی ګواښ د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI وو. بیګا د حامد میر ورور عامر میر په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې د نوموړي لومړی بیان ولوست. په بیان کې حامد میر وایي ISI د ورکو کړل شویو بلوڅانو په اړه د یوې خبرونې په کولو له حامد میره خپه وه. حامد میر په خپل بیان کې وایي د پاکستان دولتي ادارې اکثر د نادولتي ادارو نوم کاروي او خبريالانو ته ګواښونه کوي چې هغوی له رښتیا ویلو وګرځوي. تیر اونۍ د وسلوالو په ډزو کې تر ژوبلېدو وروسته د حامد میر ورور عامر میر جیو ټلویزیون ته وویل ISI او د دې ادارې مشر جنرال ظهیر الاسلام د دې حملې لپاره پړدي. خو د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR د عامر میر دا بیان خپه کوونکی او ګمراه کوونکی بللی و. د حامد میر د پرونی بیان په اړه د پاکستان پوځ لاس نه دی ویلي. د بلوچستان په نصیر آباد کې د پولیسو پر ګزمه کوونکي ګاډي د وسلوالو په برید کې درې سرتیري وژل شوي او بل ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي نصیر منګل تر پیښې وروسته مشال رادیو ته وویل دا حمله پرون مازیګر د نصیر آباد په چتر سیمه کې شوې ده. د منګل په خبره تر حملې وروسته وسلوالو د پولیسو ټوله وسله هم له ځانه سره وړې ده. بلوچ بلتون غوښتن کې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمي د برید پړه منلې ده. د یو بل خبر تر مخه د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوی دی. پولیس وایي بیګا ناوخته دا پیخه په یاروسین کلی کې شوې ده. تر اوسه نه د معلومه چې دا کسان چا او ولې وژلي دي. پاکستان وایي له ایران د برېښنا یا بجلی د اخیستو په لار کې پر تهران نړیوال بندیزونه خنډ نشي. تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وویل د ایران او پاکستان د ګیس پایپ پروژه هم ختمه نه ده.
زه فکر کوم دا د حکومتونو ترمنځ لوسنامه ده او دا سینه چې دا به هم د ګیس پایپ لاین منصوبې په رنګ د زنخ کار شي. بعضی خلک وایي ګیس پایپ لاین منصوبه ختمه شوې ده، خو داسې بالکل نه ده. د ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د پیسو نشوالی د ټولو لوی خنډ وو.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم ایران ته د سفر په اړه تیاری روان دي. تاسو لمشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تګ له امکانه لرې نه ده. د تیر ورځ د ټاکنو کمیسیون مشر یوسف نورستانی د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو یوې بلې برخې تر اعلان وروسته خبریالانو ته وویل د زیاتو رایو نتیجې له څرګندېدو سره د شک لري چې انتخابات دې په لومړي پړاو کې پای ته ورسي.
فکر میکنیم که دو عبدانیم فیصد باقی مانده که شمارش
فکر کوم چې کپات و لسنیم فیصد رای وش مارل شی شک ده چه چوک ده پلومدی پڑاو که گتون که شی. تاکل شبیده چه دو لسمشه ده انتخاباتو در طول و رای و لمرنه پایلی سبا اعلان شی. روختیای موسسه کیور وای ده کابل پر پرونه پر پرونی حمله سربیره به دوی د افغانانو خدمت لاس وانخلی. د کیور موسسی و چارواکی بیگا د امریکا په پنسلوینیا کې خبریالانو ته وویل چې د پرونی پیښې په اړه له افغان امنیتي ادارو سره له نږدې کار کوي. تیر ورځ په کابل کې د کیور روغتون یو ساتونکي د یادې موسسې درې روغتیایي کارکونکي ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسیې سره د اوکراین په اړه د لارې بدلولو موقع په ختمېدو دی. تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په یوه توند بیان کې کیری وویل روسیې د اوکراین کړکیچ د هواري په مخه تیره اونۍ د جنیوا شوې موافقې د عملي کولو لپاره یو مثبت یا رښتینی ګام هم نه دی اخیستی. د روسیې ګامونو ته په پوره قوت د اوکراین د ډیموکراټیک بهیر او ثبات زیانمنولو د هڅې نوم ورکړ. تر دې مخکې له روسي ټلویزیون سره د مرکې پر وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون باید د اوکراین لخوا د سیاسي اپوزیشن پر ضد د قوت کارونه وغندي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو د یوې اونۍ د سفر په دویم پړاو کې د جنوبي کوریا مرکز سول ته تللی دی. هغه سول ته سفر پر داسې مهال کړی دی چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام په اړه کړکیچ زیات موجود دی. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د جنوبي کوریا چارواکو باور ښودلی و چې پیانګ یانګ هر وخت اټومي ازموینه کولی شي. د جنوبي کوریا له ولسمشرې پک ګون هې سره تر لیدو وروسته به اوباما په کوریا کې له امریکایي سرتیرو سره ګوري او بیا به مالیزیا یا ملایشیا ته ځي. تیره ورځ په ټوکیو کې اوباما او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د دوه اړخیز سوداګرۍ د معاملې په کولو کې پاتې راغلل.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي.
یو نوی کسان چې د امدادي کارکنان چې دا پولي وغیره دا وژلی شوي دي. د بشري حقوقو راپورونه زیاته شوي دي.
ژوبل پاکستانی خبریال وایي د ته تر ټولو زیات ګواښ له استخباراتي ادارې ISI وو. پاکستان وایي ښایي پر تهران نړیوال بندیزونه له ایران سره د برېښنا او ګیس تړونونو په لار کې خنډ نشي خو ورسره پیسې نشته.
This is a government to government agreement. Main impediment has been the raising of funding for the gas pipeline project.
په پاکستان کې فرقه ایست او تریخواله ولې پایته نه رسی.
تجدم آخر قانونی تنظیمون دی سیاسی ارزوی پارٹای چی دی آقای بیست مازهی خصوصا پنجاب که
بخبرونه که سندری هم در خبرو لمشال راڈیو سروسی. لومړی موضوع ترازو اوریدونکو، تیر ورځ د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون خپل کلنۍ رپورت خپور کړ. د بشري حقوقو کمیسیون وایي په 2014 زیږیز کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیاتې شوې دي. په رپورت کې ویل شوی دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پاکستان کې د ګزړن او د نورو ناروغیو مخنیوي یو نوی روغتیايي کارکونکي وژل شوی دی. لدی سره سره په دې رپورت کې ویل شوی دی چې تیر کال د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه 1.5 بریدونه شوی دی چې پکې یو کم 200 کسان وژل شوی دی. په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې تیر کال په پاکستان کې 11 خبریالان وژل شوی دي او د کمیشن په خبره دا د بیان د ازادۍ مخه نیسي. دغه ټولو جزئیاتو پورا دغه ټولو پاړه باندې پورا تفصیل د مشال راډیو خبریال مجید بابر راترا کوي. مجید بابر د بشری حقوقو د کمیشن ل مرستیال مشر شیر محمد خان سره خبري کړې دي او په پایل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی د رپورت تر مخه په پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړونې په څه ډول زیاتې شوې دي.
قانون سازی مختلف شعبوں کی شوی دی مرکز کی شوی دی دا انصاف فرض کا انتظام اور انسرام خبر دی لداخی کی عدالت میں انتظار کی پرتی دی یا مدے کے موٹر اوٹر کے وغیرہ لکھا بار کے بخار امن و امان صورت حال سے دین آگے کے مدعے سے دار سے دیکھے ذرا نظریات مقدمے چلی پولیس والا ہی درج کری دی د قتل مقابله بیا سره چې د پولیس مقابله چې دي نو هغه کې دې رپورټ کې دا وایي چې درې سوه او اووه پنځوس کسان چې دي واقعات دا هغه مخې ته راغلي وي د پولیس مقابله چې شوي دي په هغې کې پنځه سوه درې مشتبه خلک وژلي شوي دي او پنځه څلوېښت زخمیان شوي دي. دغه رنګ دی چې یو دېرش ډرون حملې شوي دي چې هغې کې یو کم دوه سوه کسان وژل شوي دي او بیا دا ده چې په دغه کال کې یو نوي کسان چې دي امدادي کارکنان چې دا پولیو وغیره دا وژل شوي دي. هغه پرې تاوان چې دی د هغې مقدمې زیاتې شوي دي. خاص کر بیا په پنجاب کې د زنا پر جبر واقعات چې دي نو هغه ډېر زیات شوي چې دوه زره پنځه سوه شپږ اویا مقدمات درج شوي دي. نو داسې مختلف مدار کې چې موږ ګورو
پاکستان خبریالانو خبریالانو آیا ستاسو په دې رپورٹ کې د پاکستان کې د کارکونکو خبریالانو په اړه سشتا
پابندی دا د فکر او د زمیر او د مذهب آزادی صحافیانو حملے چیری رامنگ
شرافت خان صاحب د پاکستان قبائلی سیمی ال تشخړې روان دی ال تپوزی اپریشنونه روان دی. آیا تاسو په دې خپل رپورت کې په دغه سیمو کې د بشري انساني حقوقو د خلاف ورزې ذکر کړی دی؟
او یی بالکل دی کې باخدا خصوصي تور دا غي کومنګ د مختلف سمینارونو ته او دغه څه چې خو ډیر زیات نه کار ته خو د سره آئین نشته د پاکستان یا انت د عدالتونو مده دې هر نشته نو هلته خو د څه کېږي د هغې خو درسره نو داسې اداره نشته چې څوک یې تپوس څه کې پوښتنه وکړي
شرمحمد خان صاحب زما خیرنه پښتنه دا چې د تاسو په پاکستان کې د ډیرو د بشري انساني حقوقو د خلاف ورزي ذکر وکړو د اقلیتونو د عامو انسانانو د صحافیانو د سټیټ د ریاست د دې انساني بشري حقوقو د خلاف ورزي په ضد باندې کارکردګي شته؟
چیرې دا کارونه کېږي د هغې لپاره په خوله باندې په ژبه باندې خبرې کوي خو عملي طور دا سوی چې دلته په دې ملک کې په چا باندې الزام یا تور لګول کېږي نو هغې باندې د دې اختیار نشته. نو عملاً چېرته نو حکومتونه بې لاس او بې خود دي او هغې مدې چې قوت او دغه نه وي چې دغه مدې چې مخنیوی وکړي قانون سازي خو کېږي خو هغې مدې چې منفي اعتراف ډېر زیات وي او مثبت یې کم وي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر شیر محمد سرمو د مشال رادیو د خبريال مرکه اوریده. اوس دویم موضوع ته ورزو. د کراچۍ په حمله کې ژوبل شوی پاکستانی خبريال حامد میر په هوش کې تر راتګ وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې د تر ټولو لوی ګواښ د پاکستان له استخباراتي ادارې آی اس آی و. د مشال رادیو خبريال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. همداسې د ریاض
جی بالکل دا کلن جی پد باندې حمله شوی دا روانه میاشت په لسم نیټه دا هغه رستو حامد میر په هوش کې راغی او هغه خپل یو لیکلی بیان خپل رور ته حواله کړو امیر میر ته او هغه پرون ماخام دا خبري اعلان ته وورولو. په دغه بیان کې هم څنګه چې تاسو ویل چې دا ویلي دي چې تر ټولو زیاته خطر ورته د آی اس آی نه دا او دغه رنګ سمو د وړاندې د استخباراتي ادارې بعض کسان د خواله کور ته راغلی او دته ویلی چې ستانو هم د هغه خبري اعلانو په فهرست کې شامل دي څوک چې په هټ لیست باندې دي یعنی څوک چې چا د چي خطر دي. نو دغه رنګ حامد میر په وی چې امیر میر وی چې حامد میر د هغه استخباراتي ادارې د خلکو نه تاسو کو چې مطلب دا څوک دي د کم طرف نه باد خطر ده نو هغه ورته هیڅ نور تفصیل ورنکو. دغه وخت حامد میر هغه کسان د هم وی چې ماده تر ټولو زیاته خطر د آی اس آی نه ده ورسره ورسره د هم زیاته کلا چې بعض کارونه داسې دي چې هغه ریاستي ادارې کوي او هغه بیا د غیر ریاستي کمچي ادارې د هغې په نوم باندې د هغې ذمہواري اغستې کیږي. نو دغه رنګ که ماته هر څو شو یا زما خاندان ته یا زما کور والے ته د هغې ټوله ذمہواري به په استخباراتي ادارو او خاص کر په آی اس آی او دغه رنګ په حکومت باندې ځکه چې په ما باندې کمې نورې حمله شوې دي زما د ګاډي لاندې چې کم بمی خو دې شو یا زما چې کم په بچو باندې حمله شوې دي د هغې رپورت هم شته د هغې ذمہواري هم قبول شوې دي خو تر اوسه پورې حکومت د هغې کسانو خلاف هیڅ قسمه کاروایی ٹاکلے وا چی ماتا دا چانا خطر دے او دا غیزی موار با سو کی جی
صحیح ریاض مسخیل دغا دیتا ورتا بیانی ورور امیر میر ورکڑے او پنو لسما نیتا بانی چکل پا دا بانی حملہ وشوا او دا هم ام دا بیان ورکڑ دا خود پاکستان پر آئی ایس آئی بانی پر استخباراتی ادارے یو سنجیدہ تور دے د دې په بدل کې د پاکستان پوز د پاکستان د دفاع وزارت یا د پاکستان مرکزی او فدرالي حکومت سو ویلي دي کني دي ویلي
تر سوچ د بیګانی بیان خبره ده نو تر اوسه بوره نه خو د پاکستانی پوز لخوا نه د کم یو وزارت لخوا د اطلاعات او یا د دفاع د وزارت لخوا څه قسمه رد عمل بده باندې خود لښوي نه د په حق له بیان راغلي دي البته کم چې لومبو روزو کې د ضرور امیر میر ګم بیان ورکړو پاګه کې تور لګیدل په استخباراتي ادارې او دغه په مشر باندې نو د هغه په جواب کې د فوج چې کوم بیا د معلوماتو یا د عام تعلقاتو کوم څنګه د آی ایس پی آر نو هغه بیا دغه بیان غندنه کړي وو او دای یو خفقون کې او گمراه کون کې بیان بللې وو او د اوس چې کوم بیگانه بیان راغلي د دې په حق له اوسه پوری اچا سګس مخبل رد عمل نه دی خو دلی
سم د ډېر زیات مننه خوشاله اوسې د مشال رادیو خبريال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخو
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
پاکستان وای له ایران د برېښنا یا بجلی د اخیستو په لار کې به پر تهران نړیوال بندیزونه خند نشي او دا چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ تیرولو پروژه هم نه ده ختمه دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایند تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه د نوموړي د خبری غونډې تفصیل د مشال راډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وا چې ایران د پاکستان گاونډي اسلامي رور ملک دی او د دوانو ملکونو ترمنځ لرغونې اړیکې دي د زیاته کړه چې د وزیر اعظم نواز شریف د ایران دورې د پاره تیاری روانې دي همدارز د ایران داخله وزیر به هم ډیر زر د پاکستان سفر وکړي ایران سره د زر میگا واټه بجلی د لوزنامې په اړه د یو تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا په دغه اړه متعلقه چارواکي تماس کړي او امید دی نړیوال بندیزونه بعد د غلار کې خند نه جوړیږي د دې وینا وا
زه فکر کوم دا د حکومتونو ترمنځ لوسنامه ده او دا سینه چې دا به هم د ګیس پایپ لاین منصوبې پر رنګ د ځن ښکار شي بعضی خلک وایي ګیس پایپ لاین منصوبه ختمه شوې ده خو دا سی بالکل نه ده البته د ګیس او بجلی منصوبې جدا جدا دي ګیس منصوبه یو پوره بنیادی ډانچه غواړي او په هغه کې د لوی سرمایه‌کاري ضرورت دی او د بجلی منصوبې کې زیاتې پیسې نه لګي او ځکه د ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د پیسو نشواله د ټولو لوی خند وو
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین او بجلی منصوبو او دغه لړکی د نړیوال قانون او فشار په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د معاشیاتو د پروفیسر ډاکټر میراج الحق نه تپوس کو نو دوه
په دې کې دوه خبرې دي یو خو د بجلی منصوبه چې کومه ده هغه د ګیس پایپ لاین منګه کاسلی نه دا چې هغه مونږ ته د انټرنیشنل ایجنسی نه مونږ ته لون یا اسیسټن اغستل دي ایشین ډیولپمنٹ بینک نه د ایم ایف نه یا د ورلد بینک نه یا د فارن انویسټر مونږ ته ضرورت ته چې هغه مونږ سره مدد وکړي بجلی چې رقم منصوبه لرو دا خو دا چې لیس کاسلی دا او دا د ډومېسټک ریسورسز د ملک سره دي چې هغه پوره کړي زه مدار چې بس هغه سچویشن نه دی ایران ایران باندې کوم سانکشن رو نیوکلیئر ایشو باندې نو څومره چې یورپین یونین دی کو یو ایس ته کو نور ملکونه نو هغه د ډیر حد پورې دی شوی دی او خبره د سولوشن طرف ته روان ده ډیر زیات کنسنسس د دوه نه پارټیز فمنس کې دی ورک شوی دی نو زم خسر یو فیزیبل سولوشن دی او یو فیزیبل پروجیکټ چې موږ د ایران نه بجلی امپورټ کړو
د خبرونه دوران اغلی تسنیم اسلم په خبريال حامد میر د حمله غندنه وکړه خو زیات اکړه هیڅ چاته په ملکی ادارو د بی جوازه تنقید اجازه نشتا ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د بلوچستان په نصیر آباد کې د پولیسو پر غزمکون کې گاډي د وسلوالو په برید کې درې سرتیري وژل شوي یو ژوبل دي د مشال اړو خبريال خدای نور ناصر سره د ټلیفون په کرخه دی ناصر کدار ته وایي چې پیخه کلا او چرته د نصیر آباد په کومه سیمه کې شوې ده
مننه پامیر د نصرآباد چې د بلوچستان بلوچستان مشته سیمه ده او د نصرآباد بیا په چکل سیمه کې د جمعرات په مازدیګر د پولیسو په خبره هغه مهال د پولیسو په یوه ګزمه کوونکي موټر باندې ډزې وشوې چې دوی په ګزمه باندې وو د معمول په ګزمه وو او په هغوی باندې موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو لومړی ډزې وکړې او بیا هم د پولیسو د یوه سیمه ییز مشر بچیر منګل په خبره چې تر هغه وروسته چې کله ډزې باندې وکړې په هغه کې یو ای ایس آی او له هغه سره دوه نور د پولیسو سرتیري معنا درې سرتیري ووژل شو او یو بل ټپي شو. د پولیسو دا چارواکی زیاتوي چې تر هغه وروسته بیا وسلوالو د پولیسو له دې ګزمه کوونکي موټر څخه څومره چې هم د دوی وسله وه په دې موټر کې ټوپکې او دغسې نور مرمۍ دا هر څه یې له ځانه سره وړي دي. د دې برید مسؤلیت د تل په څېر بلوڅو بېرته غوښتونکو وسله والې ډلې چې یوه ډله د بلوچ ریپبلیکن آرمي یا بیاري هغې قبول کړی دی. زه وایم چې له مودې راهیسې له تېرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان په بېلبېل بلوچ میشتو سیمو کې همدا بلوچ بېلتون غوښتونکي وسله والې ډلې د پاکستان په امنیتي سرتېرو باندې وخت نا وخت
بریدونه کوي. سمه ده، ډیره زیاته مننه. د خدای نور ناصر د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې په تیرو وو کلونو کې په هغه هیواد کې 2009 کسان په فرقه ایز تاوتریخوالي کې وژل شوي دي، خو اپوزیشن دغه شمیرې ردوي. په فرقه ایز تاوتریخوالي کې په نیول شویو کسانو کې د حکومت په وینا تر اوسه هیڅ کس ته سزا نه ده ورکړل شوې. آیا په تیرو وو کلونو کې رښتیا هم دومره کسان په فرقه ایز تاوتریخوالي کې وژل شوي دي چې حکومت یې وایي، او کنه شمیر یې زیات دی؟ او په پاکستان کې په دې ډول کړنو کې ککړ کسان ولې نه سزا کیږي؟
د چهارشنبه پر ماښام په اسلام آباد کې د سینټ غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د کورنیو چارو او مخدره موادو مخنیوي دولتي یا د مملکت وزیر بلیغ الرحمن وویل، په تیرو وو کلونو کې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې 2009 کسان وژل شوي دي، په دوی کې 1868 په قبایلي سیمو، 1213 په بلوچستان، 2025 په سند، 104 په پنجاب، 103 په گلګت بلتستان او 22 په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي. بلیغ الرحمن ویل حکومت تر اوسه په فرقه ایز تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور 103 اویا کسان نیولی دي، خو پر دې تور هیڅ کس نه دی سزا شوی. البته په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا شمیرې رد کړې او وی ویل چې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې په زرګونه کسان وژل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په تیرو وو کلونو کې په پاکستان کې په فرقه ایزو حملو او تاوتریخوالي کې اصلا څومره کسان وژل شوي دي؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف مشال راډیو ته وویل، کره شمیر خو ورته نه دی معلوم، البته داسې ښکاري چې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې ګڼ کسان وژل شوي دي.
اوس
خو کرش میر را سره نشته، خو د کراچۍ په اړه که درته ووایم نو په سپتمبر کې پر عملیاتو سربیره هلته هر کال په فرقه ایز تاوتریخوالي کې د وژل شویو شمیر زیاتیږي. د وژل شویو شمیر زیات هم کیدای شي، ځکه چې که تاسې بلوچستان ته وګورئ نو هلته په کوټه کې داسې څو حملې شوي دي چې په هر یوې کې د هزاره ټولنې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. له دې علاوه په گلګت کې هم څو پیښې شوي دي، په کوهستان او پاړه چنار کې هم څو حملې شوي دي.
پاکستان
میں پارا چنار کئی حملے ہوئے ہیں. په پیښور کې مې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له پخوانی مشر او قانون پوه قاضی انور وپوښتل چې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې تر اوسه ولې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. آیا د دې لامل دا دی چې په پاکستان کې د دې ډول تاوتریخوالي مخنیوي لپاره قانون نشته او که څنګه؟ دی وایي په پاکستان کې قوانین موجود دي، خو په فرقه ایزو جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد هیڅ کس شهادت نه ورکوي.
داسې خبر ده چې قانون کتابونو کې خو شته، کتابونو کې د فرنګیانو د وخته شته، هغه فرقه واریت کې گرفتاری نه کی. که گرفتار شو څوک شهادت نه کی، خلک یریږي. که شهادت پیش شو گرفتار نه شي نو بیا عدالت کمزوري ده، او بیا هم د نظام کمزوري ده، د عدلیه هم د دې نظام ایسه ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف له قاضی انور سره هم نظر ده او وایي په پاکستان کې قوانین ډیر دي، خو دا قوانین نه عملي کیږي. نوموړی په دې لړ کې د پنجاب حکومت د ناکامۍ مثال ورکوي.
په قسم کے گروپ جو پنجاب میں ہیں
په فرقه ای تاوتریخوالی کې ککړې ډلې چې په پنجاب کې دي د هغوی پر ضد د پنجاب حکومت اقدام نه کوي. هغه ډلې لکه لشکر جنگوی وغیرہ د هغوی مرکز جنوبی پنجاب دی او اوس دا ډلې یوازې هلته نه ده بلکې په بلوچستان او کراچۍ کې هم فعال ده. نو دا د حکومت ناکامي ده. دلته قوانین ډیر دي خو د عملي کولو وخت چې راځي نو هلته ډیره کمزوري ده. د پاکستان حکومت ځنې سختریزه ډلې ناقانونه ګرځولې دي. پر دې سربیره د پنجاب حکومت د ځنو لویو ډلو په ختمولو کې ولې نه بریالی کیږي؟ د دې په جواب کې قانون پوه قاضي انور زیاتوي په پنجاب کې ځنې لوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې له هغو سختریزو ډلو مرسته اخلي چې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې ککړې دي.
سیاست کې دا تنظیمونه دا سطح سے قاجادم اور غیر قانونی تنظیمونه دي. دا د دې سیاسي اړوي پارټۍ چې دي هغه بیا استعمالوي خصوصا پنجاب کې قدرتي مطابق لشکر جنگوی چې دی او سپه سابا واجا نو دا خو دواړه چې دي پنجاب سره تعلق ساتي او پنجاب کې چې دی د کوم حکومت دی هغه حکومت سره الیکشن کې دي مرسته کوي دا کې امداد کوي او هغه د دې
که څه هم د پنجاب حکومت په بیا بیا دا خبره رد کړې ده چې ګواکې سخت دریځ ډلې له ځینو سیاسي ګوندونو سره مرسته کوي خو د بشري حقونو پاکستاني او نړیوالو ادارو په خپلو رپورټونو کې پر پنجاب حکومت انتقاد کړی دی چې د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
او راځي چې اوس هم د گلزار علم په غږ باندې سندر وو.
سلام ګورې پلا سنو کې پل جانانا سلام ګورې پلا سنو کې پل جانانا تا ته خو پتا دا ما چر نمشے اشنا تا بڑی سوا خست بھگ ارزان بندی بما اوتا بخوا خست ما بما تلوخی خر سبل تا برو پہ جانانا ما بما تلوخی خر سبل تا برو پہ جانانا خو پتا دا زما د غریب جانانا تا ته خو پتا دا زما د غریب جانانا سمن خری گولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردے جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردے جانانا تا تا خوفت دا زما دا غریب جانانا تا تا خوفت دا زما دا غریب جانانا
گلزار عالم پغغ باندې مسندر اوریدا او سم وخت شو دی په پیښور کې نه نیمه په کابل کې 9 بجې نو راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي په 2013 زیږیز کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیاتې شوې ده. خبره د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړې ده چې 13 ورځې پور شو. د کراچی په حمله کې ژوبل شوی پاکستانی خبریال حامد میر په هوش کې تر راتګ وروسته په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې دته تر ټولو لوی ګواښ د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI وو. میګا د حامد میر ورور د عامر میر په کراچی کې په یو خبري غونډه کې د نوموړي لومړی بیان ولوست. د بلوچستان په نصیر آباد کې د پولیسو پر ګزمکونکي ګاډي د وسلوالو په برید کې درې سرتېري وژل شوي او بل ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي نصیر منګل تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل دا حمله پرون مازیګر د نصیر آباد په چتر سیمه کې شوې ده. د یو بل خبر تر مخه بیګا د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په سوابه کې پر یو ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل شوي دي. پاکستان وایي له ایرانه د برښنا د اخیستو په لار کې به پر تهران نړیوال بندیزونه خنډ نشي. تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وویل د ایران او پاکستان د ګیس پایپ پروژه هم ختمه نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تګ له امکانه لري خبره نه ده. تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون مشر یوسف نورستانی د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو یوې بلې برخې اعلان وکړ. روغتیایي موسسه کیور وایي د کابل پر پرونی حملې سربیره به دوی د افغانانو له خدمته لاس وانخلي. د کیور موسسې یو چارواکي بیګا له امریکا په خبریالانو ته وویل چې د پرونی پیښې په اړه له افغان امنیتي ادارو سره له نږدې خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسیې سره د اوکراین په اړه د لارې بدلولو موقع په ختمېدو دی. تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په یوه تون بیان کې کیری وویل روسیې د اوکراین کړکیچ د هواري په موخه تېره اونۍ د جنیوا شوې موافقې د عملي کولو لپاره یو مثبت ګام هم نه دی اخیستی. او تر خبرونو وروسته راځي چې اسلام آباد ته لاړ شو. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ته هدایت کړی دی چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل کوم ځای ولاړ وو د هغه تنې دی بیا شروع کړي، ځکه چې د ملک کې امن راوستل د حکومت لومړی ترجیح ده او د لړکې د ټولي وسیلې په کار راوستي شي. د اداري په وینا چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تقریبا د دوه هفتو راسه ولاړ وو چې لکبل یې د په ذهنونو کې اندېښنې را پیدا شوي وي چې دا عمل به مخکې لاړ نه شي، او په دې موقع د طالبانو لخوا دا شکایتونه هم مخې ته راغلل چې حکومتي کمیټي په پوره توګه اختیار نه لري. ادریه زیاتوي چې اوس وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د لړکې هدایت جاری کړو، کوم چې یو ښه ګام دی. ادریه اخیری کې لیکي اوس که د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی شي نو هیڅ وجه نه ده چې دا مذاکرات کامیاب نه شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې قبایلي سیمو کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود تر اوسه هلته وړیا کتابونه نه دي ویشل شوي، کومه چې د افسوس خبره ده. حالانکه د خیبر پښتونخوا په نسبت قبایلي سیمې ډېرې پسمانده پاتې دي او دلته د زیاتې پاملرنې ضرورت دی، او که دا کتابونه یوه میاشت وروسته ورکړل شي نو دې سره به د ماشومانو باقاعده لوسته هم یو میاشت وروسته شروع کیږي. اداریه مخکې لیکي چې قبایلي سیمو کې یوازې د کتابونو مسله نه ده، بلکې دلته د استادانو د کمی هم یو لوی مسله ده او د لیکلوس شرح هم ډیره کمه ده. د کومې زیاتولو لپاره چې متعلقه چارواکو او حکومت لا د سمجستي ګامونو اغستو ضرورت دی. اداریه اخیره کې لیکي هیله ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر به دې معاملې ته پام راوګرځوي او د ذمہوار خلکو په ضد به سخته او زر تر زره کاروایی وکړي، او چې دا شان بیا فاټا سیکرټریټ او نورې متعلقه ادارې هم خپلې غلطۍ ومني او د دې د ختمولو کوشش وکړي نو هله به ممکن شي چې قبایلي سیمو کې هم تعلیمي نظام د نور ملک برابر کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې حکومت د تحفظ پاکستان قانون له لارې امنیتي ادارو ته د مشکوک کسانو په خپله ولکه کې د ساتلو اضافي واک ورکوي. سپریم کورټ پر ځینو پوځي چارواکو د خلکو د ورکولو مقدمې په ملکي عدالتونو کې چلول غواړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي کڅه هم په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ډېری هیلې پیدا کړې دي، خو د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره لا هم د نړیوالو روزنیزې مرستې ډېر ارزښت لري. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاورو.
د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی د پاکستان سپریم کورټ اراده لري چې د بيدرکه شو خلکو په کیس کې په پوزي چارواکو په عام عدالتونو کې مقدمه وچلوي، چې په نتیجه کې د بيدرکه شو خلکو د خپل خپلوانو امیدونه پیدا شوي دي. ورسپانه لیکي ک امنیتی ادارې د دې عدالتي ګام په منلو کې ناکام شي، نو ممکنه ده چې دا سلسله یو سیاسي رنگ واخلي، ځکه چې حکومت لا د وړاندې نه هڅه کوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې امنیتی ادارو ته مشکوک کسان په تحویل کې د اخیستلو اضافي اختیارات ورکړي. بلخوا په راتلونکو څو ورځو کې سپریم کورټ د هغه اورېدنې اراده لري چې پکې په امنیتی ادارو د یو بې درکه شوي تند پیدا کولو لپاره فشار اچول کیږي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون په حق کې وای چې دا په موجوده حالاتو کې د امنیت ټینګولو لپاره ډیر ضروری دی. حکومت موقف لري چې زیاتره په عام عدالتونو کې ججان نیول شوي وسلوالو ته د سزا ورکولو نه ډډه کوي، ځکه چې هغوی د ځان او خپل کورنۍ په اړه اندېښمن وي. بلخوا وسلوالو د 500,000 نه زیات عام خلک او د امنیتی ادارو اهلکار وجلی دي، نو په تحفظ پاکستان قانون کې د ټولو مسلو ته پام شوی چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ مخنیوي وشي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم د افغانستان په دې وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو رپورټونه راځي او ویل کېږي چې د ولسمشر حامد کرزي انتظامیه د ولسی رای د بدلولو هڅه کړې، خو دغه پر امن انتخاباتو ترسره کېدل یو ډیر لوی ګام دی چې په نتیجه کې به یې د واک د منتقل کېدلو سلسله هم په امن سره ترسره شي. مجله لیکي په دې انتخاباتو کې د افغان امنیتي ادارو کارکردګي هم د ستاینې وړ ده، چې د طالبانو لخوا د ګواښونو باوجود یې د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ وساته. په نړیوالو ځواکونو کې د افغان امنیتي ادارو د تربیت څنګهوای زیاتره ځواکونو د نړیوالې سطحې معیاري روزنه ترلاسه کړې، چې پکې افسرانو ځانګړي زده کړې هم کړې دي. د مجلې په وینا د هر څه باوجود افغان ځواکونه په مکمله توګه د خپل هیواد د امنیت لپاره لا نور زده کړو ته ضرورت لري، خو د انتخاباتو ثابته کړه چې ک نړیواله ټولنه د دوی روزنې ته دوام ورکړي، نو دوی د هر ډول حالاتو د مقابلې لپاره تیارېدل شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز تیر ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې پیل کړې. رپورټونه وایي ډوبنز له پاکستاني چارواکو سره تر 2014 زیږیز کال وروسته په هر حالاتو او همداراز د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه خبرې کوي. تفصیل عصمت څاروان راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبنز پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د دوه اړخیزو مسئلو او د غرض د افغانستان په باب خبري پیل کړې. دا په افغانستان کې د حمل د 14 منټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته پاکستان ته د جیمز ډوبنز لومړنی سفر دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دواړو خواوو د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان په اړه هم خبري وکړې. تاکل شوی دی چې د ناټو پوځیان د سش کال تر پایه له افغانستانه ووزي. امریکایي چارواکو ویلي چې پاتې کیدونکي سرتیري به تر هغه څه ډیر لږ وي چې مخکې امریکایي قومندانانو یې په اړه تصور کاوه. پاکستانی رسنۍ وایي جیمز ډوبنز چې پرون له افغانستانه اسلام آباد ته ورسید، لومړی د پاکستان د صدر اعظم د سیاسي چارو له سلاکار او دغه هیواد د ملي امنیت له مشاور سرتاج عزیز سره ولیدل. دواړو خواوو پر یو لړ دوه اړخیزو مسئلو او د غرض د افغانستان په باب خبري وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي به د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علي خان او د پوز له لوی رئیس جنرال راحل شریف سره هم وویني. ویل شوي چې ډوبنز به د پاکستان له کورنیو چارو وزیر او لوی رئیس سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د ډوبنز او پاکستاني چارواکو په کتنه کې به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم د بحث امکان برابر شي. ډوبنز تر دې مخکې د تیر کال د جون، اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې پاکستان ته سفرونه کړي وو. د تیر کال په اګست کې د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره یو ځای پاکستان ته تللی وو.
ناسمت ساروان رپورٹ مورید. د امریکایی د هوایی ځواکونو مشر جنرال مارک ویلش باور لري چې افغانستان یو ښه فضایي سند لرلی شي. د ډیفنس نیوز په نوم امریکایی خبرونه وایي جنرال ویلش غواړي له افغانستان سره باید په دې ډګر کې همکاري وشي. پر دې موضوع نور معلومات عبدالحی کاکړ راکوي.
د امریکا ډیفنس نیوز ویب پاڼه وایي د امریکا د هوایي ځواکونو مشر جنرال مارک ویلش د څرګندونې په واشنگټن کې په نېشنل پریس کلب کې د یو لیکچر په دوران کې وکړي. نوموړي وویل چې که امریکا له دې موقعه ګټه پورته کړي چې نه یوازې د افغانستان هوایي ځواکونه وروزي چې پخپله هم د الوتکو د الوزولو صلاحیت لري، بلکې دوی د دې قابل کړي چې د بنسټي جوړښت یا بنیادي ډانچې، لاجستیکي تربیتونو او ورسره تړلې نورې اړتیاوې منظم کړلای شي. د دې په خبره کې داسې وسی نو دا به له افغانستان سره مرسته وي چې له وخت تېرېدو سره د هوا بازۍ خپل صنعت پیاوړی کړي. نوموړي وویل افغانستان د هوا بازۍ د صنعت دومره ښه صلاحیت لري چې د ټولې منطقې یو ښه صنعت ګرځېدلی شي. ویبپاڼه وایي دا وخت امریکا له افغانستان سره د هوایي ځواکونو په تربیت او سامان او آلاتو ورکولو کې مرسته کوي. د ویبپاڼې په خبره داسې هیله څرګندېږي که چېرته د افغانستان هوایي ځواکونه ښه وروزل شي نو دوی د نشي موادو او ترګري پر ضد ښه مبارزه کولای شي. د امریکا د هوایي ځواکونو مشر زیاته کړه چې له پاکستان سره د اړیکو د شکولو په خاطر د دې هیواد د هوایي فوج له چارواکو سره د لیدو په خاطر د اسلام آباد د سفر پلان لري. د ویبپاڼې په خبره په غونډه کې ډېری خبرې د هیواد په کورنی بجټ وسوي او جنرال مارک ویلش دا دلیل ورکولی چې باید نور ایرلس ډوله جنگي الوتکې په جګړو کې استعمالي نه شي.
عبدالله کاکړ مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ تر انتخاباتو هیڅ یو نوماند به هم په لومړي پړاو کې 50% رایې ترلاسه نه کړی شي. افغان کارپوهان هم اټکل کوي چې د افغانستان انتخابات به دویم پړاو ته وغځیږي. په دې اړه نور معلومات عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوازې د څه باندې 10% رایو نتیجې لا اعلان شوې نه دي. اوس دا موضوع تر پخوا توده شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان به په دوهمځلي انتخاباتو کې سره مخامخ شي، سره له دې چې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدي د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې، خو هیڅ یو تر اوسه نیمایي رایې نه دي خپلې کړې او داسې نه ښکاري چې په پاتې څه باندې 10% رایو دې پوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې د دریم ځل لپاره د قسمی پایلو د اعلانولو په محل وویل دې ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجې اعلان شوي شک لري چې کوم کاندید دې ټاکلې هدف پوره کړی شي. فکر کوم که پاتې 10% وشمیرل شي شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټون کوي شي، خو بیا هم په قطعي ډول څه نشم ویلی، خو شک شته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د 2.5% رایو د نتیجې اعلان وشودل چې دوهمځلي انتخابات تقریبا حتمی دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرونی اعلان وشودل چې افغانستان دوهم پړاو انتخاباتو ته روان دی.
او د دې کول تکنه دوهم پړاو ته ډیرم دا دلیل ممدا خي چې د ورځې نه چې انتخابات پای ته رسیدلی او شمیرنه شروع شوې دي، هغه اصل 50 جمعیو نشي پوره کوله او هغه فیصدیو کې چې پاتې دي هم که حسابېږي او ټول سره یو ځای شي نو داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
د دریم ځل قسمی پایلو له مخې عبدالله عبدالله نږدې 40%، اشرف غني احمدي نږدې 33%، او زلمی رسول 11% رایې ترلاسه کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه سبا شنبه اعلان شي.
نو تر سبا به د افغانستان د نتایجو انتظار وکړو. په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری نیونکو اشاره ورکړې ده چې ښایي خوشي کړي، خو لا ورته نه ده روښانه چې له کومو امریکایي چارواکو سره یوې معاملې ته رسېدی شي. د امریکایي سرتیری له 15 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور له کمیدو سره اوس بیا پر دې توجه ورکول کیږي چې امریکایي پوځي بو برګډال خوشی کړل شي. برګډال د 2009 زیږیز کال د جون له 13 نیټې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بندي دی. یو دفاعي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د پوځ مرکزي کمانډ، د ځانګړو عملیاتو کمانډ، د استخباراتو مرکزي ادارې CIA او د پلټنو وفاقي ادارې FBI په لسګونه چارواکي د برګډال د خوشی کولو لپاره کار کوي. د دفاع وزارت یو چارواکي او یو پوځي افسر د نوم نه خودو په شرط ویلي د برګډال نیون کی غواړي چې د خوشی کړي د دوی په خبره طالبان غواړي چې یو معاملې ته ورسی یاد پوزي افسر وای د برګډال د خوشی کولو په بهیر کې بے باوري خند دی دی وای هغه کسانو چې برګډال یې لزان سره ساتل دی اشاره ورکړی دا چې د یو معاملې لارې به خوشی کړي خو امریکا په دې اړه په رسمي ډول هیڅ جواب نه دی ورکړی دا تیش کلن امریکایي پوزي برګډال وروستۍ ویډیو د ډسمبر په میاشت کې خبره شوې و او د په اړه فکر کیږي چې د حقانی وسلوالي شبکې د کسانو په بند کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه د بهرنۍ ترهګري ډلې په لیست کې اچولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برګډال خوشی کولو لپاره په حالو ځلو کې مخکښه اداره ده او پر هغه پلان کار کوي چې نوموړی په ګوانتانامو کې د 15 طالب بندیانو په بدل کې راخوشي کړي د امریکا د ملي سلامتیا ادارې وایندې کایټلین هیډن ویلی د برګډال تر اوسه په بند کې د پاتې کېدو لامل دا دی چې هغه له یو ترهګر سازمان سره دی د دې په خبره د هغه د بند وجه دا نه ده چې ګواکې په دې لړ کې د امریکایي حکومتي ادارو ترمنځ همغږي نشته اسوسییټډ پریس اژانس زیاتوي د فبروري میاشتې په وروستیو کې طالبان وویل چې له امریکا سره یې د برګډال په بدل کې د خپلو 15 ملګرو خوشي کولو په اړه خبرې ځنډولې دي دوی د دې لپاره د افغانستان پیچلې سیاسي وضع پړه وګرځوله
دا مشال ریډیو دا
راځي چې وسم د شاهد ملنګ په غږ باندې سندر وورو
سوچ خلاص ته سرو ګلونو کرنوي سوچ پسر لے پسم غرنوي یار ترغی کلی تمرازا مرازا یار ترغی کلی تمرازا سوچ پسر لے پسم غرنوي یار ترغی کلی تمرازا مرازا یار ترغی کلی تمرازا
شاید ملنګ په غږ مسندر ورو ده کې روغتیایي موسسې چارواکي وایي د دوی د روغتیایي کارکونکو پر وژنې سربېره به هم دوی د افغانانو له خدمت لاس وانخلي د دې موسسې د مالی چارو مشر مارکنیچ بیګا د امریکا په پنسلوینیا کې خبریالانو ته ویل دوی د خپلو درې روغتیایي کارکونکو د وژنې په اړه له افغان امنیتي ادارو سره لنګدې کار کوي تفصیل اسمت ساروان راکوي
د کیور غیر انتفاعي مؤسسه وایي چې له افغان امنیتي چارواکو سره د هغې حملې په اړه له نږدې کار کوي چې په نتیجه کې پرون د دې خیریه مؤسسې د روغتون درې ډاکټران ووژل شول او یو نرسې ټپي شو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کیور د نړیوالې مؤسسې د مالي چارو عمومي رئیس مارک نیچ د متحدو ایالتونو د پنسلوانیا په لیمان شارګي کې چې د دې مؤسسې مرکز دی خبري اعلان ته وویل دوی لا هم د افغانانو خدمت ته دوام ورکوي. د همداراز له خلکو وغوښتل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو او په افغانستان کې سولې ته دعاوې وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کیور روغتون یوه ساتونکي پرون سهار د کیور نړیوال روغتون پر ډاکټرانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دغه روغتون یوه ښځه او دوه نارینه ډاکټران ووژل شول او یو نرس ټپي شو. حمله کوونکی د دوو نورو ساتونکو په ډزو له ټپي کېدو وروسته ژوندی ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده شوې.
یو امنیتي یا د پولیسو سرباز چې د شفخانه کیور سره مسؤلیت درلود لور کس خرجان باندې ډزې کوي، درې کس د خرجانو وژل شوي دي، یو هم زخمي دی. بل د برید کوونکی هم نیول شوی دی. د پولیس نظارت لاندې دی. موږ به تحقیقات کوو تر څو د دې انګیزه او د دې دلایل پیدا کړو چې ولې دا برید یې کړی.
د کیور مؤسسې مالی رئیس مارک نیچ وایي چې دوی په نړۍ کې د ماشومانو او امیندوارو ښځو په درملنه تمرکز کوي او هر کال د 10,000 تنو درملنه کوي. دا مؤسسه د نړۍ په اتو هیوادونو کې روغتونونه لري.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې په دغه هیواد کې د پولیو د زیاتېدونکي رنځ په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 50 ماشومان ګوزڼ وهلي دي چې زیاتره یې له قبایلي سیمو سره تعلق لري. د دې مقالې مهمې برخې له احمد شاه اعظمي اورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیو یا ګوزڼ په رنځ کې 800% زیاتوالی راغلی او د تیرې سه شنبې په ورځ 50 کیسه مخته راغلی، کله چې په پېښور کې د زینب په نامه د شپږ میاشت په یو ماشومه کې د پولیو وایرس وموندل شو. د پولیو د مخنیوي نړیواله ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې یوازې په روان کال کې د پولیو شپږ کیسونه مخته راغلي دي او دا ډول دغه شمیر 50 ته رسیدلی دي. که څه هم دغه ویبپاڼه اوس هم د ګوزڼ وهلو ماشومانو شمیر نه سرویش پور کړي، خو د نیوز ورځپاڼې تصدیق ترلاسه کړي چې پی وی ایل لیبارټري د خیبر پښتونخوا صوبایي انتظامیه ته د پولیو د نوي کیس موندلو راپور لیږلی دي. له دې څخه د پولیو د مخنیوي د صوبایي او مرکزي ادارو ترمنځ د هم آهنګۍ پر نشتوالي پوښتنې راولاړیږي. د وزیر اعلی سیکریټریټ سرچینو ورسپانې ته ویلي چې د پولیو ورستۍ وایرس د پېښور د احمد خیل کلی په بازید خیل یونین کونسل کې د ګلخان په شپږ میاشتنۍ لور زینب کې موندل شوی دی. یو چارواکی د نوم نشدلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دغه ماشومې ته د پولیو د مخنیوي لپاره څلور خوراکونه ورکړل سیول، خو بیا هم نوموړې د پولیو پرانز اخته سوه. چارواکي زیاتوي کېدای شي د ماشومې بدن د پولیو څاڅکو ته صحیح غبرګون نه وي ښودلی. نوموړی وایي دا ډول ماشومان ته په بیا بیا د پولیو څاڅکو ورکول پکار دي. ورسپانه پر مخ لیکي په پاکستان کې د پولیو په موندل سو 50 کیسونو کې د 9 تعلق لفاټا سره دي چې تر ټولو زیات څلور ډیر شي یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. تر هغه وروسته درې کیسونه په جنوبي وزیرستان، یو په خیبر ایجنسی او یو هم په نیمه قبایلي سیمه بنو کې دي. د پاکستان حکومت او د روغتیا څانګه نه دي توانېدلي چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکو ورکوونکي ډلې ولېږي، ځکه په دغه سیمو کې ځایي طالبانو د ډرون بریدونو په غبرګون کې د پولیو پر کمپاین بندیز لګولې دي. که څه هم د تیر کال د دسمبر د 15مې راهیسې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه نه دي سوي، خو بیا هم حکومت توان نه دی پیدا کړی چې خپلې ډلې هلته ولېږي. ورسپانه په پای کې لیکي قبایلي سرچینو ویلي چې د پولیو زیاتېدونکو کیسونو آن وسلوال طالبان هم اندېښمن کړي، ځکه دوی احساس کړي چې یو ورځ به ځایي ولس د خپلو بچانو د مزدور کېدو تور پر طالبانو پوري کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې د تعلیم او روغتیا یو شمیر ستونزې دي، خو نه خو د قبایلي سیمو ادارې فاټا سیکټریټ او نه هم د دوی ټاکلي استازي د ستونزو ته پاملرنه کوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د څرګندونې 13 ورځ د پېښور د خبريالانو په مرکز کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وکړي. دوی ګواښ وکړ چې که حکومت دوی ته اسانتیاوې ورنکړي نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې د احتجاجونو سلسله پیل کړي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا شمالی وزیرستان سپینوام اوسیدونکو په سیمه کې د ستونزو په حق لباندې پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه وکړه او ویل چې شمالی وزیرستان د ډېرې مودې راسې یو شمېر ستونزو سره مخ دی. ولې موجوده وخت کې د اولس په هلو ځلو دوی د سیمې لپاره یو اسپتال منظور کړو، خو دوی تور ولګوه چې رانس الوختم نه د قامي اسمبلۍ غړی محمد نذیر هغه خپل یوې حلقې ته منتقل کړو. د سپینوام ګل نواز په دې حق لوایي
دا آر ایچ سی اپګریډیشن شوی و ټایپ ډی اسپتال د ډېر وخت نه زمونږ خلکو دغه ریکوېسټونه او درخواستونا او داغا چغی کولی نو ای ڈی پی کے راغای آغا ٹائپ ڈی اسپتال شو نو آغی نا روستو دا موجودا چه کم ایمینے دے حلقہ این 40 محمد نذیر آغی چه کے پاوالا لج باندے آغی یو انفیزیبل زائیتا شیو تا منتقل کا چه آغا دے دخ پل کلی دے نو زمونگ سر دیر ظلم او دیر ناانصافی ہو شوا.
ہم دا سپینوام حق نواز وائی چه دغن علاوہ ہم دا سکولونو او تعلیمی ادارو یوش میرستون زری او دا دی پا زنو کلو که دا جنکو و حلکان لپارا سکولونا بلکل شمالی وزیرستان نا دا قامی اسمبلی غړی محمد نذیر هم چکل او پختل نغوی ویل چې په شوال او شوا دوانو کې یو یو د صحت مرکز شته دی او دوی د فنډ د وجې په شوه کې د اسپتال اپګریډیشن وکړو او راتلونکي کې به د سپینوام د اسپتال هم اپګریډ کړي.
آلریډي په هغه سپینوام تحصیل اسپتال موجود دی، په شوه باندې اسپتال موجود دی، دا خو میز اپګریډ کړل. صرف د دې دفاتر سیکرټري تپوس وکړو په هغه کې مکمل ریکارډ شته چې دغه فیصله مو نه دو کړي مور یا په کې وخصله دا دفاتر سیکرټري کړی دو چې بای جانا کا دا اسپتال نه می دوه سره روان کی نو 54 کروڑ روپے دی مصر دمره پاور نشته دی مصر دی 20 کروڑ دی نو په دې 20 کروڑ باندې می یو اسپتال جوړوي دوه نشي جوړولای او 54 کروڑ روپے می ستې مرکز نه ملوي جنا نو تفصیل دی وکا او په دې سی ډی پی کو دی بل اسپتال راو کی
بل خو دا شمالي وزیرستان نه راغلي د خلکو وینا وا کچری حکومت د دوی د غوښتنو ته زر تر زر پاملرنه ونه کړه نو دی با په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر د کور او فاټا سیکریټریټ مهتا احتجاجونو لړۍ پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
شبیر جان رپورٹ موریدا راځي چې اوس هم سلام پښتونخوا خبرونه د فرزانی په دغه سندره باندې پای ته ورسو.
خستہ جی کم تارا تیار علی
ಗುಲ್ಲಕ ದನಾಜ್ ಮಾಡಿ